بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران رادیو ډیر خوږ او قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر رانو دوستانو سحرانه او ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد دورانه او زمان نور ملګری تاسو په خدمت کیو نن د جمعې مبارک ورځ د 14 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 14 هجری قمری کال د رمضان المبارک له شلمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 22 نیټه سره برابر ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه اوري. ورپسې د فلسطین د قبضې په پوره ختمولو سره په سیمه کې د پایدار صلح په ټینګښت د ایران د تاکید په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن کریم د ترجمې او آسان او روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن په لوشي اورېدې شي او د خبرونې په وروستیو شېبو کې روژه د خدای میلمستیا نومې د پروګرامونو د لړۍ شلمه برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسئ parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس یاد لرئ. رازو لیوې لنډې دمې ورسته د تهران رادیو مینوالو ایران کې د سحر و بجې شوې نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته سر کې د مهمو خبرونو لنډیز د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ولې ویلي د فتنو په مقابله کې د سپاه پاسداران ځلېدو د دښمنانو قهر راپارولې دی. ایران په افغانستان کې لپر لپسې ترهګرو چاودنو اندېښنه وښودله. د مزار شریف په جومات د پرونی حملې پړه داعش ترهګرې ډلې منلې ده. طالبانو پاکستان او د لبنان حزب الله د مزار شریف پرونه حمله غندلې او د ترکیه خارجه وزیر وای ناټو د روسیې او یوکرين ترمنز د جنگ دوام غواړي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ولې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د جوړېدو د کلیزې په درنخ سره ټینګار وکړ چې له فتنو سره په مقابله کې د سپاه ځلېدو د دښمنانو قهر په ځان پسې لرلې دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ولې په یوې بیانیې کې د اسلامي انقلاب د سور د میاشتې دویمه نیټه د سپاه پاسداران د جوړېدو د کلیزې په لمانځلو سره ټینګار وکړ چې دغه ویاړمن اورګان د ایران د نورو وسلوالو ځواکونو تر څنګ هم هغه شان د اسلامي انقلاب او د ایران د دښمنانو د سترګو اغزه او د خلکو او اسلامي نظام لپاره یو امین خدمتګزار دی. په دې خبر پاڼه کې د اسلامي انقلاب په ټینګښت ساتنې او دوام ورکونې کې د یاد انقلابي اورګان سترې او اغیزناکې دندې ته اشاره شوې او زیاتوي چې د اسلامي انقلاب د څه باندې څلورو لسیزو په برکتناک عمر کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران تلپاتې او برخلیک جوړونکې رول لوبونې د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د بدلانه یو پیچومې ده چې لا هم په پوره قوت او قدرت سره دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ هم د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د جوړېدو د کلیزې په مناسبت یوه بیانیه خپره کړه او ټینګار یې وکړ چې په پوځي تحقیقاتي او علمی ډګرونو کې د سپاه ورځ تر بلې پرمختګ او وده د ایران د مقدس نظام د اقتدار د زیاتېدو لامل شوې ده. دښمنان د سردار سلیمانی د وینې له بدل اخیستو د تیرېدو پیغامونه رالیږي. د سپاه پاسداران د سمندري ځواک قومندان وویل دښمنان پر لپسې پیغامونه راکوي چې که د سردار سلیمانی لغچ اخیستو تیر شو نو امتیاز به راکړي او بندیزونه به لرې کړي، خو دا هیڅکله نشي کېدی. ایډمیرل علی رضا تنگسیری پرون په یوه وینا کې وویل دښمنانو فکر کوه چې ګنی توانېدلی دي شهید سلیمانی ختم کړي، خو تاسو وینئ چې حاج قاسم په ټوله دنیا کې څومره خور شوی دی. هغه وویل نن سبا مونږ ټول دنده لرو چې د اسلامي انقلاب او نظام د دفاع لپاره د نرم جنگ په ډګر کې ظرفیتونه او وړتیاوې زیاتې کړو. ایران په افغانستان کې لپر لپسې 14 اندېښنه وښودله. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان د افغانستان په مختلفو ښارونو کې له دوامدارو 14 څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون د مزار شریف په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو او سیمو کې د 14 له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درې ورځې مخکې هم د کابل په لویدیځ کې په دوو ښوونځیو کې د خونړیو 14 له امله لسګونه کسان وژل شوي او زخمي شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون د روژې په دې مبارک میاشت کې ترهګرو اقداماتو ته په اشاره سره د دغو اقداماتو په نتیجه کې په افغانستان کې د روژتیل مسکوونکو په نخښه کېدل کره کره منځته کوونکی کار وباله. هغه د دغو بریدونو د قربانیانو د کورنیو لپاره د صبر او زغم او د زخمیانو لپاره د ښه کېدو دعا وکړه. په افغانستان باندې د طالبانو له بشپړې واکمنې سره سره هر ورځ ترهګرې حملې د دغې ډلې لپاره په یوې سترې ننګونې بدلې شوې دي. اخوا په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسول د دغه ښار د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د پرونی ترهګرې حملې په غندلو سره دا کار وحشیانه او غیر انساني وبله. سید حسن یحیوی په مزار شریف کې په محمد رسول الله نومي جماعت کې په لمونځ کوونکو باندې لترهګرې حملې ورسته وویل دا نه بخل کېدونکی جنایت د ټولو انساني او اخلاقي اصولو خلاف دی. یحیوی څرګنده کړه جنایتکارو ترهګرو د انساني حقوقو تر پښو لاندې کولو نه علاوه د جماعت لمونځ کوونکو او روژتیانو په حرمت سترګې پټې کړې او یو غیر اسلامي او انسانی زده عمل یې تر سره کړ. هغه زیاته کړه چې په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګری د دغه حمله په غندلو سره د شهیدانو لپاره الهي غفران او د پاتې کسانو کورنیو لپاره جمیل صبر د خدای تعالی له بارګاه څخه غواړي. د مزار شریف په جماعت د پرونی حمله پړه د اشتراکګری ډلې په غاړه واخیستله. د اشتکفیری ډلې پرون د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د پرونی اشتراکګری حمله مسؤلیت ومانه. د اشتراکګری او تکفیری ډلې پرون مازیګر په یوې خبر پاڼه کې په مزار شریف کې په محمد رسول الله نومي جماعت باندې د اشتراکګری حمله پړه ومنله. ځینو سرچینو په دغه حمله کې د شهیدانو شمیر تر 500 تنو اعلان کړی دی. طالبانو د مزار شریف پرونی حمله وغندله. طالبانو په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې ترهګره حمله غندلې ده. د دغه ډلې ویان په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د پرونی او ترهګرو بریدونو په غندلو سره ویلي چې د دې جنایت عاملان به معلوم کړي. ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې پرون په کابل، بلخ او قندوز کې د ملکي وګړو خلاف د شوه ترهګرو 14 په غندلو سره دغه جنایتونه د هغو ډلو کار وباله چې په افغان ټولنې پورې هیڅ اړه نه لري. د ویلو دا چې پرون په سیدوکان مشهور د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تر ټولو پخوانی او ستر حضرت محمد رسول الله نومي جماعت باندې د ترهګرې حملې له امله لسګونه تنه شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون د افغانستان په ننګرهار، کابل او کندوز ولایتونو کې هم ترهګرې 14 وشوي. پاکستان هم د مزار شریف پرونی 14 وغندله. د پاکستان وزیر اعظم په مزار شریف کې د پرونی ترهګرې حملې په غندلو د دې پیښې له قربانیانو سره د یووالي په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې اسلام آباد په صلح ایز او باثباته افغانستان باندې ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره په مزار شریف ښار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې ترهګره 14 وغندله. هغه په دغه 14 کې د ملکي وګړو د قیمتي ژوند په ضایع کېدو او د لسګونو بې دفاع خلکو په زخمي کېدو باندې خواشیني څرګنده کړه. د پاکستان وزیر اعظم وویل چې هیواد یې په خپل گاونډ کې په یو صلح ایز او باثباته افغانستان ژمن دی. اخوا د لبنان حزب الله هم د افغانستان ترهګرې 14 غندلې دي. د لبنان حزب الله غورزنګ بیګا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره او په افغانستان کې د ترهګرو 14 په غندلو سره وویل چې دا ترهګر اقدامات د رمضان د مبارک میاشتې او د خدای د کور د حرمت سپکاوی دی. حزب الله د افغانستان پرونی پیښې د بیګنا خلکو د وینې بهونې په لړ کې یو خطرناک کار او د هغو قاتلانو د وحشیتوب بیانونکي وبللې چې له هر ډول انساني، اخلاقي او مذهبي ارزښتونو لري دي. د لبنان حزب الله له اسلامي حکومتونو او دینی مراجعو وغوښتل چې د دغه ترهګر اقدام ملاتړي تر تعقیب لاندې راولي. دغه غورځنګ ویلي چې افغانستانی چارواکي دی له داعش ترهګر ډلې سره جدي مقابله وکړي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره دی ښې تابیاوې غوره کړي. د افغانستان د شمال په قندوز ښار کې د پرونی 14 له عمله 22 تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. فارس خبری اجانس لیکلی چې د قندوز هوایی ډګر ته نږدې د طالبانو د تلاشۍ د پوسټې مخې ته د کارګرانو د یو ګاډي د 14 له عمله 4 تنه مړه او 13 نور ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې دغه 14 پرون ماسپخین وشوه، خو ځینې سرچینې وایي چې په دغه 14 کې د قندوز د هوایی ډګر د کارکوونکو ګاډۍ د حملې هدف ګرځېدلی دی. خو په کندوز کې ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې یاد 14 د بې سرحده ډاکټرانو یو روغتون په خوا کې شوی او له عمله 12 تنه وژل شوي دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د ترکیې خارجه وزیر وایي ناټو د روسیې او یوکراین ترمنځ د جنگ د جاري ساتلو په تکل کې ده. تسنیم خبری اجانس لیکلی چې مولود چاوش اغلو بیگا د سی این این د ترکی ژبي پروګرام کې د روسیې او یوکراین د جنگ په حق لوویل د ناټو ځینې غړي هیوادونه د دغه جنگ د دوام موندلو په لټه کې دي، ځکه چې د روسیې د کمزوري کېدو لامل یې ګڼي. ترک خارجه وزیر دې ټکی ته په اشاره سره چې د روسیې او یوکراین ترمنځ د انتالیا په غونډه کې د جنگ د ختمولو لپاره کومه خاصه نتیجه نه درلودله زیاته کړه. سیاسي حل لاره د دغه جنگ د ختمېدو یوازنۍ لاره ده. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي وو چې روسیې یوکراین ته د وسلو د ورکړې د دوام د خطرناکو او نه اټکلېدونکو پایلو په هکله امریکې او لویدیځ ته خبرداری ورکړی دی. دا ویلو ده چې د یوکراین د جنگ د پیلېدو نن 50مه ورځ ده. یو ځل بیا راځو افغانستان ته. طالبانو په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن د بندولو پریکړه وکړه. د طالبانو د لنډمهاله حکومت د ویاندوی مرستیال انعام الله سمنګانی وایي چې د طالبانو د موقته حکومت کابینې په خپله وروستۍ ناسته کې په افغانستان کې د ټیک ټاک بوختوونکی اپلیکیشن او د غراز د پبجی لوبې یعنی ویډیو ګیم د بندولو پریکړه کړې ده. ښاغلی سمنګانی ویلي چې په دې اړه د وروستیو کړنو په موخه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ته دنده سپارل شوې ده. هغه وویل د ټیک ټاک او پبجی په د بندولو پریکړه له دې عمله شوې چې په ټولنه کې د ځوان نسل پر شخصیت او اخلاقو ناوړه اغیزه کړې. خو دا معلومه نه ده چې د یادو دواړو اپلیکیشنونو د بندولو پریکړه به لنډمهاله وي او که د تل لپاره یې تړي. یاد دواړه اپلیکیشنونه چې ویل کېږي د چین هیواد ټکنالوژي ده، د ځوانانو په منځ کې ډیر مینوال لري. زیاتره ځوانان وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د تفریح او ساعت تیرۍ لپاره تر ټولو ښې وسیلې همدا وې چې هغه هم له دوی نه وتروړل شوې. او په غزنی کې لسګونو کسانو ته د مسلکي زده کړو وسایل ورکړای شول. په غزنی ولایت کې د یونیسف مؤسسې په مالی ملاتړ په 1000 کسانو د حرفه‌ای زده کړو وسایل او ماشین آلات وویشل شول. زمون خبریال رپورټ راکوي چې پرون په غزنی کې د یونیسف په مالی لګښت د آرپ سی پی ایس ڈی او مؤسسې په مرسته 1000 کسانو ته د حرفې مختلف ماشین آلات او وسایل وویشل شول. په غزنی کې د آرپ سی پی ایس ڈی او مؤسسې مسؤول اعزاز الحق کامران وایي چې په دې ویش کې د خیاطۍ یا درزیتوب ماشین، د لمریزې برېښنا د ترمیم، د نلدوانې یا پایپونو لګونې او یو شمیر نور وسایل شامل دي. نوموړی وایي چې یاد وسایل او ماشینونه د هغو کورنیو لپاره ورکول کیږي چې بې وزله وي یا بې ځایه شوي وي او یا هم بیرته وطن ته راستنې شوي وي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زمون سیاسی تبصرہ د فلسطین د قبضه او نیواک په پورا ختمولو سره په سیمه کې د پایدار صلح په ټینګښت باندې د ایران د تاکید په حق لده نو پام ورته وکړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل په سیمه کې پایدار صلح د فلسطین د قبضه په پورا ختمولو، خپل وطن ته د فلسطین د کډوالو ستنېدو، د یو ریفرندم په بنیاد د فلسطین د راتلونکي نظام په ټاکلو او د یو خپلواک حکومت په جوړولو سره راتلی شي. امیر عبداللهیان هم هغه شان د قدس شریف د تشخص د بدلولو لپاره د صهیونیستي رژیم د ثابت او شریرانه دوام د یو څرګند شاهد په توګه د صهیونیستانو وروستي اقدامات په ډېرې سختۍ سره وغندل او ویل د ایران اسلامی جمهوریت د اسلام د مقدس دین او نورو الهی دینونو له سوچه تعلیماتو څخه په الهام اخیستو سره او د نړیوالو حقوقو مطابق د فلسطینیانو د انساني حقوقو په بشپړ پوره کېدو په هدف سره د فلسطین د خلکو له ازادي ورکوونکو مبارزو او مقاومت څخه دوامدار ملاتړ د خپل سیاست د بنیادی اصولو په قطار کې راوسته دي. د صهیونیستانو لخوا د فلسطین د قبضې په مکمله توګه ختمېدو سره د په لویدیځه آسیا کې د پایدار صلح په ټینګېدو باندې د ایران د خارجه وزیر تاکید د فلسطین د مسلې په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریز بیانونکې دی. په حقیقت کې د 1940 کال له می څخه د غیر قانوني صهیونیستي رژیم په بڼه نیولو سره 15 کاله وشول چې دغه سیمه د صهیونیستي رژیم د یرغلیزو سیاستونو په وجه په زیاتو جنګونو کې ښکېله ده. له بلې خوا دغه رژیم څو لسیزې وشوې چې د فلسطینیانو د ځپلو او له خپل پلار نیکه له وطنه د هغوی د ویستلو سیاست په ایجنډا کې راوستی دی او وخت په وخت په دې لړ کې نوي ګامونه پورته کوي. په دې لړ کې د اسرائیل رژیم ثابته پالیسي د فلسطینیانو په خلاف د دباوونو زیاتول، د هغوی د کورونو او پټیو مصادره کول او په ختیځ قدس کې د شیخ جراح سیمې په شان له خپلو استوګنو سیمو څخه په زور د فلسطینیانو شړل دي. همدارنګ تل ابیب د غزې د ترانګې اوږده محاصره په دغې سیمې باندې پرله پسې حملې، د غزې د ترانګې د خلکو په خلاف د خونړیو جنګونو شروع کول او له فلسطیني میشته سیمو څخه د صهیونیست میشته خارګیو د بیلولو لپاره په لویدیځه غاړه کې د بیلتون د دیوال په وهلو سره په نیواکي فلسطین کې د اپارټاید حالت ټینګول په ایجنډا کې راوستي دي. دغه اقدامات له صهیونیستي رژیم څخه د لویدیځ نیغ په نیغ ملاتړ په خاص توګه د امریکې په اقداماتو سره بڼه نیسي. واشنگټن نه یوازې د اسرائیلو تر ټولو اصلي پوځي او اقتصادي ملاتړی ګڼل کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پریکړه لیکونو په ویټو کولو سره هم د تل ابیب په خلاف د نړیوالو مؤثر اقدام د بڼه نیونې خنډ جوړیږي. دغه حالت ته په پام سره د فلسطین خلکو په زلونو د صهیونیستي رژیم د ځپونکو اقداماتو په خلاف د انتفاضي او قیام کولو اقدام کړی او په عین حال کې د حماس او اسلامي جهاد په شان فلسطینی جهادي غورځنګونو په بڼه نیولو سره د صهیونیست رژیم په خلاف منظمه او وسلوال مقاومت رامنځته کیږي او ورځ په ورځ لا زیات مضبوط او مؤثره کیږي. د ایران اسلامی جمهوریت تل د فلسطین د مسالې د صلح ایز هواری، یعنی خپل وطن ته د ټولو کډوالو د ستنېدو، د یو ریفرندم په بنیاد د فلسطین د راتلونکي نظام ټاکلو، د خپلواک حکومت د تشکیلولو او د فلسطین له ارمان او مقاومت د ملاتړ لپاره په خپل اصولي حل لارې باندې تاکید د خپل بهرنی سیاست په ایجنډا کې راوسته ده. دغه مسئله چې په ځلونو یې د فلسطین د مقاومت د چارواکو لخوا تایید او قدرونه شوې ده. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د نړیوالو چارو صلاحکار ډاکټر علي اکبر ولایتي او د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا په ټلیفوني خبرو کې ډاکټر ولایتي وویل په قطعي توګه د فلسطین د خلکو لپاره ورسته کامیابی راتلونکې ده. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا هم د فلسطین د خلکو له ارمانونو څخه په دفاع کې د ایران له دریزونو څخه په منن او قدرونې سره وویل اسلامي تعلیماتو تل زموږ لپاره لار روښانه کړې او د ایران له اسلامي جمهوریته چې له فلسطین او د مظلومو فلسطینیانو له ارمانونو څخه په دفاع کې او ثابت سیاست لرلې قدرونه کوو. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ورپسې د قران په لوشي او بیا هم روژه د خپل مل مستیا اوریدل شي.
د تاریخ پاڼه
زتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنه ستاسو د تاتون او عبادتونو د قبل دا په هلی سره اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې لر شلمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 22 نیټې سره سمون خوري. څلور سوه 15 کاله پخوا د اتم هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په شلمه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په قومندانۍ سره د اسلام 10,000 کسیز لښکر د مکې ښار فتح کړ. د رسول الله مبارک دغه اقدام د کافرانو په وسیله د حدیبیه د سولې د تړون پر خلاف ورزی پسې و چې د پیغمبر اکرم او د قریش قبیله ترمنځ په 16 هجری قمری کال کې لاسلیک شوی و. هغه بزرگوار د مکې له فتح کولو وروسته د دغه ښار اوسیدونکو ته امان ورکړ، په داسې حال کې چې دوی د اسلام د پراختیا په مقابل کې مقاومت کړی و او پیغمبر اکرم او ډیر زیات مسلمانان یې شکنجه کړي وو. د هغه بزرگوار له مینې ډک دغه چلند لامل شو څو د قریشو قبیله پر اسلام ایمان راوړي. په دې توګه مکه له کومې نښتې او شخړې پرته فتح شوه. وروسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو ډله د مکې شاوخوا ته ولېږله، څو بتخانې ورانې کړې او په خپله یې هم له حضرت امام علی علیه السلام سره یو ځای د خانه کعبه د ننه ټول بوتان رنگ کړل. نه سوه یوه کاله پخوا د 1542 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په شلمه نیټه مسلمان شاعر او ادیب ابن شجری بغدادی وفات شو. د هغه نسبت د اسلام د ګران قدر پیغمبر یو المسی حضرت امام حسن ته رسیږي او له همدې عمله ده چې علوی حسنی نومول شوی دی. هغه تر اویاو کلونو پورې د نحو د علم په تدریس بوخت و او په دغه علم کې له ډېرې پوهې برخمن و. له دغه لوی دیني عالمه ډېر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې الامالی، الحماسه او منظومه ابن شجری کتابونو ته اشاره کولی شو. 1498 کاله وړاندې د 1414 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په شلمه نیټه مسلمان ادیب او مورخ ابن سایی په بغداد کې وفات شو. هغه تر کلونو پورې د بغداد د نظامیه مدرسې منشي و او د مغولانو په وسیله د بغداد له نسکورېدا وروسته د هغه وخت د یوه مشهور پو خواجه نصیر الدین طوسی لخوا د بغداد پر کتابتونونو د څارنې لپاره منصوب شو. له ابن سایلی یو لر آثار په یادګار پاتې دي چې د هغو څخه ځانګړنه د باسي واکوالانو تاریخ ته د هغې پام دی. 1989 کال وړاندې د 1400 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په شلمه نیټه مسلمان ادیب او مورخ ابن سائی په بغداد کې وفات شو. هغه تر کلونو پورې د بغداد د نظامیه مدرسې منشي وو او د مغولانو په وسیله د بغداد له نسکورېدا وروسته د هغه وخت د یوه مشهور پوه خواجه نصیرالدین طوسی لخوا د بغداد پر کتابتونونو د څارنې لپاره منصوب شو. یو سل اتلس کاله پخوا د 1904 میلادي کال د اپریل په 22مه نیټه امریکایي فزیک پو او د اټوم بم جوړونکی رابرټ اوپنهایمر وزیږید. هغه له دوهم نړیوال جنګ وروسته د اټوم او د هغه د هستې د ټوټه کېدو د څرنګوالي او له هغه څخه د زیات انرژۍ د ازادېدو د بایر په هره څیړنې ترسره کړې.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او زه صادق حسین له خپل ګران ملګری
علي اصغر عبیدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د قرآن د پلوشو یو بل پروګرام درته وړاندې کړو. د خدای په فضل سره په تیره برخه کې د قرآن کاپ سورې پای ته ورسوله. سره له دې نن غواړو د قرآن مجید ورپسې سوره یعنی زوریات درته پیل کړو.
کلو ناوریدونکو دغه سوره په مکی کې نازله شوې. د آیتونو چورلیز د خدای تعالی وجود، میعاد یا قیامت، په کایناتو کې د خدای نښې، د ځینې پیغمبرانو قصې او د بیلارو او غړېدلو قومونو د تاریخ او برخلیک بیانول دی. استاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د زاریات سورې له لومړۍ تر شپږمو آیتونو تلاوت هلته چې لوی خدای فرمایي:
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع.
د ډیر بخښونکي مهربان خدای پنامه، قسم دی په الوځونکو بادونو الوځل، بیا د اوبو د بار په اوچتونکو وریځو قسم دی، بیا په اسانۍ سره تلونکو کښتیو قسم دی، بیا د کار په تقسیمونکو ملایکو، چې بې شکه هغه څه چې له تاسو سره یې وعده کولی سئ یقینا رښتینې وعده ده، او بې شکه د عمل بدله خامخا واقع کیدونکې ده. دا سوره هم د قرآن د ځینو نورو سورو په شان په څو قسمونو سره پیلیږي، په طبیعي ښکارندو لکه وریځو او بعد په قسم سره چې د باران د ورېدو، د ونو بوټو د ښیرازه کېدو او د نړۍ په مختلفو سیمو کې د انسان د ژوند د پراخېدو سبب سوی دی، په هغو کښتیو په قسم سره چې په اوبو سپری دي او د باد په چلیدو سره مسافر او سامانونه له یوې سیمې بلې سیمې ته وړي راوړي، او په هغو پرشتو په قسم سره چې په درسته نړۍ کې د انسانانو د رزق په ویشلو معمور دي، بیل شک د انسان حیوانات او ډول ډول ونو بوټو د ژوند نوی کېدل په باران پورې تړلې دي او بادونه د وریځو په وړلو راوړلو د هوا په انډولولو او د بوټو په باردارولو کې مهم رول لري. کشتۍ هم د انسان په ژوند کې رول لري. په حقیقت کې د سامانونو او انسانانو درنو سیزونو د وړو راوړلو لپاره تر ټولو ارزانه او پراخه لاره سمندري لاره ده. په یقین سره د قرآن دغه قسمونه د انسان د ژوند د چارو په چلولو کې د الهي تدبیر او قدرت بیانوونکي دي چې د قیامت منکران پوه سي چې متعال خدای نړۍ له پنځولو وروسته په خپل حال نه ده پرېښی او ورته یو مقصد او هدف ټاکلی دی. داسې هدف چې په نړۍ کې له مرګ وروسته تحقق مومي او ټولو پیغمبرانو یې انسان ته وعده ورکړې ده.
قدرمن اوریدونکو، د قرآن کریم له دغو آیتونو زده کوو چې د وریځو، بادونو او بارانونو په شان طبیعي ښکارندو قسم انسان په کایناتو د واکمنو قوانینو او تدبیر کشپالو ته هڅوي. د دغه ښکارندو پرې د واکمنو قوانینو پیژندل د خدای پیژندنې لپاره یوه سریزه ده. دوهم، خدای تعالی د مادي او غیر مادي اسباب او مسببانو په وسیله د نړۍ چلوي. دریم، د حیرانتیا خبره دا ده چې موږ د یو بل په وعدو یقین کوو خو د خدای تعالی په قطعي او رښتینې وعدې یقین نه لرو. اوس د قرآن کریم د زوریه سورې لوام تر نهم آیتونو پورې تلاوت پام وکړئ.
والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك.
قسم دی پاسمان چې لارې پکې دي، بشکا تاسو د قرآن په وړاندې په ګډوډه خبره کې ګرځول شي. له دغه قرآن یا نبی څخه هغه څوک چې د الله په علم کې مخکې ګرځول شوی دی.
ایزانو په تیر آیتونو کې مو د قسمونو په دوام کې په دوغ آیتونو کې د آسمان په سترتوب قسم خوړل سوی دی. هغه آسمان چې په میلیاردونو کهکشانونه او ستوري لري او دغه ستوري د شپې په تیارو کې د آسمان په ویړه چترۍ کې د شایسته څراغانو په شان ځلیږي. خو د خدای او قیامت منکران په آسمان او ځمکه کې د خدای تدبیر او ارادې ته له پامه پرته د کمال په لور د انسانانو د هدایت لپاره پر پیغمبرانو د وحی د نازلېدو په باب شک کوي او په مختلفو پلمو پیغمبران او تعلیمات یې تر پوښتنو لاندې راولي. البته هغوی قوي منطقي او په خپلې عقیدې کې ثبات نه لري، نو دریز یې ناپایداره او خبرې یې ګډوډې دي. خو د دې په مقابل کې د حق لاره یوه ده او له روښانه منطقه او ټینګو اصولو برخمنه ده. څرګنده ده چې هر څوک حق وپیژني خو تر پښو یې لاندې کړي، منحرف او بیلاری سوی دی چې دا بیلاری د هغه د لا ډیرې ګمراهۍ سبب ګرځي.
خوږو اوریدونکو، د قرآن کریم له دغو آیتونو څخه زده کوو. لومړی، د میعاد او قیامت د منکرانو خبرې د دلیل او منطق پر بنیاد نه دي، نو ځکه یې خبرې ګډې وډې او متضادې دي. دوهمه، نیغه لاره یوه ده خو کاږي او ګډې وډې لارې ډېرې زیاتې دي. دریم، هر بیلارې او ګناه د نورو ګناهونو او بیلاریو زمینه جوړوي او د حق لور ته ستنېدل لا پسې سختوي.
اوس د زاریات سورې له لسم تر څوارلسم آیتونو پورې تلاوت او ورپسې ژباړې ته پام وکړئ.
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
اٹکل کون کی دروغ جن دی ہلاک کرائی سی هغه کسان چې دوی په ډیر غفلت کې دي هیرون کې دي دوی پښتنه کوي چې د بدلی ورځ به کله وي هغه ورځ ده چې دوی به په اور سره په عذاب کولای سي و به ویل سي تاسو خپل عذاب وڅکئ دا هغه عذاب دی چې تاسو په بیړه غوښتنه کوله
خواګور دن کو د تیرو ایتونو په داوام کې د قران کریم د غایتونو د قیامت د منکرانو خبرې د بې بنیاده ګمانونو او اټکلونو او دروغونو پر اساس غنی چې وایون کې په خپل سخت غفلت او جهل کې ډوب شوی او ګمان کوي چې رون اندی او پوه کسان دي ایوا پښتنه چې غالبا د قیامت منکرانو له پیغمبرانو او د ایمان خوندانو پښتله دا وا چې قیامت وکړه راځي هغوی گمان کوه چې د ایمان خواندان د قیامت د واقع کېدو وخت نه خبر نه دي نو حتما هیڅ قیامت نه دی راتلونکی په داسې حال کې چې د مثال په توګه د زلزلې او سیلاب وغیره د وخت له راتلو څخه نه خبرتیا د دغو بلاګانو په نه راتلو دلیل نشي کېدلی هغوی تر هغه وخته چې د دوزخ اور په خپل بدن احساس نه کړي باور پرې نه کوي او په دغه شان چټي خبرو سره په اهل ایمان پورې لا مسخرو کولو لاس نه اخلي لومړی د دین په باره کې ناروا خبرې چې علمي بنیاد نه لري او د اټکلونو او ګمانونو له مخې وي لا الهي رحمت د لرې کېدا سبب دی دوهمه که د قیامت د ځینو پیښو او حوادثو له څرنګوالي خبر نه یو نو دا خبره په خپله د قیامت په راتلو کې د شک لپاره پلمه نشو ګرځولی ځینې کسان د همدې خبرې پر اساس د قیامت د اصل انکار کوي
ګلونه اورېدونکو د دغه پروګرام وخت همدلته پای ته رسیږي ستاسو د وړاندیزونو او نظرونو په تمه مو تر بل پروګرامه په لوی خدای سپارو
د خدای په امان
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
ډیر قدرمنو اوریدونکو روژه د خدای ملمستیا ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو روژه د بندګۍ او عبادت میاشت نومول شوې ده ام هغه چیز چې زموږ د خلقت فلسفه ده نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي
روژه د الهی رحمت شکلی وجمه ده ډیر دا حقیقت ډیر ښه درک کوي چې له روژه پرته زندگی ساړه او بې روح ده که د رمضان په شان معنوي فرصتونه نه وي نو زموږ زړونه د ګناهونو د بدرنګیو له امله تیاره کیږي خو کله چې رمضان زموږ د ژوند له کوڅو تیریږي ته به وایه چې زموږ په زړونو یو پاکوونکی او لطیف باران اوریږي راځئ چې په دغه پاتې فرصت کې بندې کړکۍ د آسمان په لور پرانیزو او په فضا کې د دعا او مناجاتو عطر خپور کړو
محترم روژتیانو روژه د بندګۍ او عبادت میاشت نومول شوې ده هم هغه څیز چې زموږ د خلقت فلسفه ده روژه له ژوند زموږ د مقصد تجسم دی د عبادت تجلی ده د رب جلیل عبادت چې خالق او د ټولې استی پالون کې دی په اسلام کې د دغه عبادت سمبول لمونځ دی لسهار تر ما شام پر موج ولس رکعت المونز واجب شویدی چی پر طولو کی سوره حمد الولو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دغه ورسته آیت ته پام وکړی. خدای تعالی خپل عبادت له هغه د مرستې اخیستلو تر څنګ راوستی دی. امکان نشته چې واقعا د خدای بنده بی او یوازې هغه د عبادت لپاره شایسته بولی، خو په سختیانو او مشکلاتو کې له هغه پرته بل چا نه مرسته وغواړي. لا بل چا مرسته غوښتل یعنی له غیر خدا په لور لاس اوږدول، او دا په عبادت کې له قصور پرته بله معنا نه لري. هغه کس چې د خدای تعالی ربوبیت یې منلی نو یوازې له هغه مرسته غواړي، خپلې ټولې چارې خپل واحد او یک یوازنی خدای ته سپاري او په ټولو کارونو کې ورباندې توکل کوي.
خدای تعالی غیر دی، یعنی په خپل څنګ کې غیر نه قبلوي، او هغه بنده چې له خدای پرته یې بل چا په لور لاس اوږد کړی دی، په حقیقت کې هغه بل یې د خپلو حاجتونو په پوره کولو وسمن بللی دی. او که په همدې حال کې چې بل څوک قادر بولي، د خدای له قدرته چې له ټولو قدرتونو برلاسه دی غفلت وکړي، نو هغه بل یې د خدای په څنګ کې ګرځولی دی. خو قرآن کریم ټینګار کوي پر دې چې خدای تعالی د خپل بندگانو د چارو د تدبیر لپاره کافی دی، او په دغه چاره کې غیر ته اړتیا نه لري. لکه څرنګه چې د سوره زمر په شپږم آیت کې راغلی، آیا خدای د خپل بنده لپاره کفایت نه کوي؟
هغه بنده چې د چارو په ترسره کولو کې په خدای توکل نه کوي، په حقیقت کې ایمان کمزوری دی، او په همدې دلیل دی چې د خدای په غیرت سترګې پټې کړي او یا هیر کړی دی. په موږ کې ډیرو ته دا پته ده، خو کله چې د عمل وخت راشي خپل دغه علم ته توجه نه کوو او د دغه علم په اساس عمل نه کوو. خو باید پوه شو چې هغه علم چې عملی نشي په حقیقت کې علم نه دی. داسې پوهه نه یوازې زموږ لپاره کومه ګټه نه لري، بلکې ډیر زیات تاوان سرچینه کیدلی شي، ځکه چې علم مسؤلیت راوړي، او هغه کس ښه پوهیږي چې په خپل مسؤلیت عمل ونه کړي له هغه کس ډیر ګناهکار دی چې په ناپوهۍ کې داسې کار کړی وي.
د دې لپاره چې دغه علم عمل ته نږدې کړو، بیا هم باید سوره حمد ته ور وګرځو. په دغه شریف صورت کې له دې مخکې چې ووایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای تعالی په ښکلو نومونو سره یادو، الحمد لله رب العالمین، حمد او مننه هغه خدای لره ده چې د ټولو نړیوالو پالونکی دی، الرحمن الرحیم، هغه خدای چې عام او خاص رحمت یې په هر ځای کې خپور دی، مالک یوم الدین، د قیامت ورځې مالک او باچا دی. له خدای تعالی سم شناخت او د هغه د بې نهایت قدرت سم انځور درلودل د هغه عبادت زمینه جوړونکی دی چې د هغه شایسته دی، او که کوم بنده داسې وي نو هیڅکله بل چا په لور د اړتیا او حاجت لاس نه اوږدوي، او له خدای پرته په بل چا توکل نه کوي. هغه بنده چې د خدای تعالی قدرت نه یوازې د بندگانو په پنځولو، بلکې د هغه په راتلونکي او تیرو چارو په تدبیر کې ویني، هغه کس چې د خدای قدرت په مادي اسباب او وسایلو کې نه محدودوي، او هغه له دوغو چارو برتر بولي، او په خپل عمل کې خپل دغه علم ته توجه لري، دلیل نه لري چې د خدای پرته له بل چا څخه مرسته وغواړي. راځئ په دوغو د قدر شپو کې په کامل او خالص ایمان سره خپل ټول مقدرات وسمن الرحمن او رحیم خدای ته وسپارو، او راضي واوسو په هغه څه چې هغه زموږ لپاره راپېښوي او یقین ولرو هغه څه چې هغه یې غواړي بهترین دي.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام د احکامو په برخه کې د مسافر د روژې احکامو ته یوه کتنه کوو. هغه څوک چې په روژه میاشت کې مسافرت کوي او په هرو دوو موردونو کې چې لمونځ باید نیم لولي، روژه باید ونه نیسي، او په هر مورد کې چې باید څلور رکعتي لمونځ پوره ولولي باید روژه هم ونیسي. په دې منظومان کې هغه مسافر چې په یوه ځای کې د لسو ورځو د پاتې کېدا نیت لري، یا هغه کس چې مسافر، یا هغه مسافر چې د هغه کار دی او یا په هغه ښار کې زده کړې کوي چې د ژوند ځای یې نه دی او هلته د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، یې هم لمونځ کامل دی او هم روژه.
هر وخت چې مسافر له ماپښین مخکې وطن ته ورداخل سي یا هغه ځای ته ورسیږي چې د لسو ورځو د پاتې کېدا نیت لري، که داسې کار یې نه وي کړی چې روژه باطلوي، باید روژه وساتي، او که نه وي ساتلی بیا وروسته باید قضا وساتي. خو که مازیګر ورداخل سي نو بیا روژه نسي ساتلی. په روژه کې مسافرت که څه هم له روژې د تیښتې لپاره وي جایز دی، البته بهتره دی چې په سفر لاړ نسی، خدا چې سفر د نیک او ضروري کار لپاره وي نو چاره نسته. د مسافر د احکام په زمینه کې حد ترخص ډیر زیات اهمیت لري. هر وخت چې روژه تي د مسافرت لپاره دا ته فرسخو د پلي تلو نیت لري، مازیګر دې مسافرت وکړي. روژه یې سمه ده، خو کله مازیګر مخکې مسافرت وکړي او د خپل اوسېدو له ځایه واټن واخلي نو روژه یې باطلیږي. اوس باید پوه سو چې دا واټن څومره دی. حد ترخص په حقیقت کې هغه ځای دی چې مسافر له هلته وروسته د بشپړ لمونځ کولو او روژې نیولو معاف او رخصتیږي، او باید لمونځ نیم وکړي او روژه یې باطل کیږي. د حد ترخص کابو د ښار له دروازې کابو څلور تر پنځه کیلومتره پورې دی، چې نو د ښار دیوالونه نه لیدل کیږي او یا د اذان ږغ هم نه ورسیږي. په دې اساس که کوم مسافر له ماپښین مخکې مسافرت وکړي او حد ترخص ته ورسیږي نو نوره پرې روژه واجبه نه ده. خو مهم ټکی دا دی چې وګړي له دې مخکې چې حد ترخص ته ورسیږي روژه ماته کړي، یعنی جایزه نه ده له سهار چې ویښ سي د دې لپاره چې د مسافرت نیت لري ناشته وکړي او بیا له کوره ووځي، نو دا کار جایز نه دی.
عزیزانو، هرو مرو به دغه ښکلی حیات مو اوریدلی چې خدای تعالی فرمایلی ادعونی استجب لکم، یعنی ما یاد کړئ چې حاجت دې پوره کړم. په دغه دعا کې خدای تعالی تضمین ورکړی دی چې د خپل بنده دعا قبلوي. البته کله کله انسان داسې دعا کوي خو ظاهرا بې ځوابه پاتې کیږي. د مفسرانو له نظره د دعا قبلې دا فراز راز شرایطو پورې اړه لري، چې پکې تر ټولو مهم له ګناهونو د انسانانو پاکېدا او د هغه له وجوده او زړه له کومې د غوښتنې مطرح کول دي. یو شمیر دیني کارپېژان دی وایي خدای تعالی د حکمتونو سرچینه او د بشر په ټولو ګټو خبر دی. کله چې انسان فکر کوي چې کومه غوښتنه د هغه په ګټه ده، خو په حقیقت کې هغه ته پرسیده کې هغه لپاره خیر نه لري او تاوانی ده. دلته د متعال خدای مصلحت ایجابوي چې د هغه دعا اجابت وځنډوي، چې دا هم د مهربان خدای لطف او کرم دی. د روژې په وخت انسان په دعا، مناجات او قرآن پاک په تلاوت سره خدای تعالی ته ډیر نږدې کیږي. په دغه حالت کې خدای تعالی د روژتي دعا قبلوي او هغه په خپلو صفتونو لکه خوش اخلاقی او صبر شایسته کوي. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمایي د روژتي کس دعا د روژه ماتې په وخت قبلیږي. حضرت امام کاظم علیه السلام له هر مناسب فرصت له خدای سره د نږدې کېدا او عبادت لپاره ګټه پورته کوله. په دې لړ کې هر څومره چې سختیانې پرې زیاتېدلې نو امام علیه السلام به له صبر او لمانځه مرسته غوښتله. امام په ټولو حالاتو کې د عالمینو د پالونکي منندوی او صابر وو. د بصرې د زندان ساتونکي عیسی ابن جعفر وایي ډېر مو هڅه وکړه چې له هر اړخه امام موسی کاظم تر څارنې لاندې وساتم تر دې چې په پټه مې د هغه دعاګانې اورېدلې، خو هغه یوازې د خدای له درګاه مغفرت او رحمت غوښته او دا دعا به یې ډېره تکراروله چې ای خدایه، تا ته پته ده چې ما له تا د عبادت لپاره یو بېله ځای غوښته، اوس دې چې داسې ځای لپاره برابر کړی دی ستا شکر او مننه کوم.
قدرمن اورېدونکو، د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو، د روژې په هکله ځانګړي پروګرام سره د نننۍ سهارنۍ خپرونه هم پای ته رسي. تر مازیګرنۍ خپرونې درنه اجازه غواړو. د الله پامان.